نوی لار.
دا نوی لار خپرونې درنو مینوالو سلام. په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېل ولایتونو د سختو جګړو رپوټونه ورکول کېږي. په کندهار او هلمند کې له سختو جګړو وروسته په بغلان کې جګړه وه چې طالبان وتوانېدل ډېرې سیمې ونیسي او خبره تر پولې خومري پورې راورسېږي. خو امنیتي چارواکي وایي چې دوی د طالبانو بریدونه په شا وتمبول او اوس کوم جدي ګواښ نشته. له هغه وروسته طالبانو په لغمان کې د دولت شاه ولسوالۍ ونیوله. له هغه وروسته طالبانو په وردګو کې هم دوی ولسوالۍ جنویز او نرخ لاندې کړلې. اوس په لغمان کې سخته جګړه روانه ده او طالبان د لغمان ښار تر څنډو ته رسېدلي. خو امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه یې جګړه کړې او طالبان یې مات کړي، د دوی بریدونه یې په شا تمبول او اوس لغمان ښار ته کوم جدي ګواښ نشته. د دغو وروستیو ناامنیو لامل څه دی؟ ولې پرله پسې ولسوالۍ سقوط کیږي؟ ولې طالبان ولسوالۍ سقوطوي؟ آیا غواړي ولایتونه لاندې کړي؟ له دغه کار څخه یې اساسي موخه څه ده؟ او له بل اړخه کله چې په ولسوالۍ کې جګړه وي پوستې سقوط کیږي، ولې امنیتي ځواکونو ته حکومتي چارواکي پر وخت مرسته نه ورسوي؟ کله چې جګړه تر ښاره راورسېږي، آیا بیا مرسته او کومک ګټه کوي؟ او بلاخره د اوسنۍ جګړې پاوچ کې آیا د سولې هیله شته؟ په نننۍ خپرونه کې په همدې تړاو له خپلو دوو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د پوځي چارو کارپو جنرال لطیق الله مرخیل او په امریکا کې میشت لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر عبیدالله برهانی. پیل له ښاغلي جنرال لطیق الله مرخیل نه کوو. مرخیل صاحب راسره د ټلیفون پر کرښه دی. جنرال صاحب، وروستیو کې ولسوالۍ سقوطېږي پرله پسې، اساسي لامل یې څه دی؟
عامل اصلي خو امریکا ده. او هغه چې موږ او تاسو یو متل لرو پښتانه وایي، پردی کټ تر نیمو شپو ده. په پردي کټ باندې چې هر چا ناسته کړې ده، هغه ګټه یې نه ده کړې. موږ ټول خپل سرنوشت امریکایانو ته سپارلی وو. امریکایان هم بس وخت رامه خپل هدف ته ورسېدې، مقصد ته ورسېدې، بس افغانستان په جګړه کې پرېښود او مقابل لوری یې په رسمیت وپېژند. هر څه یې ورته ورکړل. په دې خاطر باندې اوس یو قوت شته، هغه اوس یو قوت ده، واقعاً یو قوت ده. اوس هېڅوک پکې منکر کېدی نه شي، طالب یو قوت نه ده، هغه اوس یو قوت ګرځېدلی ده، یو قوت شوی ده. او له دې خوا ده، دې خوا ته چې ګوري، زرګی یې دغه دولت ده، دغه حکومت ده، دغه ریاست جمهوري دا ویشل شوی یو حکومت ده. نیم د یوه ده، نیم د بل ده. نور دلته پاچاهان زښته ډېر دي، زښته ډېر هر یو ځان ته وسلوال خلک لري. دا بې اتفاقي هر ځای کې چې راغله، بې اتفاقي چې هر ځای کې راغله، ګټه دې بل چا ده.
بلې. او جنرال صاحب، ولسوالۍ د دې سقوط عوامل کې په سیمه ییزه کچه وڅېړو، تاسو نه یوازې له نظامي اړخه په دې مسایلو پوهېږئ، بلکې په میدان کې دوی ولسوالۍ جلریز او نرخ سقوط شوې، تاسو د هغه سیمې عامل څه دی؟ هلته ولسوالۍ ولې سقوط شوې؟ هغه سیمه ییز لاملونه څه دي؟
اول خبره د علمي د توکم ډېر واضح په غټو الفاظو نوشته دي که چېرته یو څوک په معاصره کې واقع شو، کوشش به وکړه چې ځان له معاصرې وباسي، یا به له بیرونه معاصره ماتېږي، یا به له داخله ماتېږي. له داخله هغه قومندان چې هلته ده، هغه بررسي کوي چې زه چې معاصره شوم، کومه معاصره کې کوم ځای ضعیف ده، چې دبو باندې زه حمله وکړم او ځان وباسم. دوی دغه نه ده زده، دغه قیمت نه شي ورکولی دښمن ته. دا یو دویمه سبب یې دا ده چې دغه خلک چې دلته پوستو کې پراته دي، دا ورځ تر بې ځایه دغه مرمۍ دي، مصرفي چې ښې خلاصې شوې، بیا دولت ته وایي ما ته یې راوړه، هغه دی بیا معاصره شوي، دولت هم کوالت کولی نه شي. دا دویمه خبره ده، که نه په خپل سر دي، په خپل قانون باندې خبر نه دي، اصول باندې خبر نه دي، په جنګ هم نه پوهېږي. دا دویمه خبره ده. او درېیمه خبره یې زده کړم. درېیمه خبره یې هغه ده چې په رهبري د وزارت دفاع او د داخله کې هغسې مسلکي اشخاص نشته. هغه مسلکي اشخاص دوی ټول لرې کړي، په خبرو د امریکایانو باندې ټول یې لرې کړي، نوي راوسته، نوي چې په هېڅ قانون د جګړې باندې بلد نه دي، نه پوهېږي چې موږ څه وکړو، څه کار وکړو، که چېرته څوک معاصره سره بیرون یې څنګه معاصره ماته. دوی یې پرېږدي، هغه بېچارګان تسلیم شوي، یا دوه دغه دوی بل عملیات کوي. او ته ګوره، دوه رقه تلفات ورکوي، یعنې هلته تلفات ورکوي، هرې اوس پرې ورکېږي، د ولسوالۍ بېرته نیسي. نو په دې خاطر باندې دلته د اشتباهات ډېر زیات دي، په جګړه کې دوی اشتباهات لري. او بل دغه خلک چې په پوستو کې پراته دي، دا د پوستو کې چې پراته دي، د دې اوبه د همېش مراقبت وسي، بس پوسته کې واشي، خصې ته دی دوی په خپل سر باندې په خپل سر هر کار چې وکړه هغه کوي. ما د دې یو حکمالار خبرې واورېدې چې د زما ته حکمالات را ونه رسېدې که څوک ده سره حساب وکړه چې تا څونه مصرف کړې دی څونه دې اخیستې وې څونه دې مصرف کړې څونه دې لیلي دا مثلا څوک نه ورسره کوي. نو دغسې اشتباهګانې غټې غټې شته چې دا ولسوالۍ تسلیمېږي امکان لري چې نور یې هم تسلیم شي.
بله او جنرال صاحب دا ولسوالۍ کابل ته ډېرې لنډې دي څلوېښت کیلومتره پنځوس کیلومتره فاصله ده څه پیغام لري دا د کابل لپاره؟
پنځوس کیلومتره نه ده وګورو خو له پلو باغومي نه تر خوره میدان ښاره پورې دېرش کیلومتره ده.
بله
او تر نرخه پورې پنځه نور ده پنځه دېرش کیلومتره نه نه دي پنځوس نه ده.
بله
طبعا دا خو د کابل دروازه ده نو په دروازه کې او دا یو ساحه ده چې د کابل تهدید ده. د دې دخوا په چریکي جګړو کې خو دوی ډېر په اسانۍ کولی شي کابل تهدید کړه ډېر په اسانۍ دوی کولی شي چې په د جلیز له شانه ښه لار راغلې ده ارغندې ته ته به نه یې بلد خو زه شي ادم راغلی یم هلته ډېر ښه لویه لاره ده چې راځي مستقیما سړی ارغندې ته را وړي او مستقیما پغمان ته را ځي او په ډېر اسانۍ راتلی شي. نو په دې خاطر دا ډېر دا ټولو ولسوالیو نه لغمان کندوز نه د ټولو نه خطرناک اندازه
په لغمان کې هم جګړه ده په ولسوالیو کې جګړه وه ولسوالۍ سقوط شوې د ولسوالیو کې پوستې سقوط شوې جګړه تر ښاره راورسېده کله چې ښار د سقوط سره مخ شو بیا کمانډو ورغلل او لوی درستیز ورغی ولې په وخت اقدام نه کېږي ولې پرېښودل کېږي چې کله جګړه ښار ته راورسېږي بیا ګام اخیستل کېږي؟
ما په خپلو سترګو ولیدل چې امریکایانو داسې تعلیم او تربیه کوله او تشکیل د افغانستان ډېر غلط تشکیل دی. تشکیل کې دوی ته ټول لیوابانو ته کنډکونه ورکوي چې کنډک اصل هېڅ قوت نه ده. له همغه خاطره ده دا یوه خبره ده. دویمه خبره داسې چل ده چې وخت چې دوی ښه پوه شوه چې په افغانستان کښې دلته خبرې وباسي د افغانانو د طالبانو د مابین کښې خبرې روانې دي خامخا به طالبان خپل لاسته راوړنې لري او پیدا کوي به یې ځکه چې دی خبرو ته ازرېږي نو دوی به لاسته راوړنو سره به ازرېږي یو قوت سره به ازرېږي. دوی باید مخکې له مخکې دا تدابیر نیولي وای د دې پوستو او دلته دا یو مسله. دویه مسله دوی هېڅ احتیاطي قوتونه نه لري دوی په تشکیل کې لکه لاقل ده یا ډاکتر رجید د تشکیل وخت که دوی تللی وای چې موږ څومره په هره کته کښې په هره لیوه فرقه کښې څومره قوتونه د احتیاط درلودل به علاوه له تشکیل به احتیاط قوتونه ساتلي وو تر مشکل راتله فوراً هغه خلک هغه ځان ته ځان رسول دوی هغه نه لري. دا یو دویم دوی د نه تنها چې د احتیاط قوتونه لري بلکې دوی دغه مواد چې احمالاتي دي دغه هم روزمره امریکایان ورسره تکمیلوي دوی خپله نه لري. بنان آخري خبره ده چې دوی نظامي اداره نه لري. نظامي هغه اداره چې د هغه په اساس باندې موافقت په لاس را ځي چې هغه ښه احمالات دي ښه تعلیم و تربیه ده او ښه قومندانیت ده هغه نه لري. په دې خاطر باندې دغه حالت مابین ته راځي ممکن له دې نه بد هم شي.
او جنرال صاحب طالبان پس له ډېره وخته دغسې یعنی اوږده وقفه وه چې دوی ولسوالۍ نه وي نیولې یا دغسې بریدونه یې نه وو کړي اوس چې دا بریدونه پیل کړي غواړي رښتیا ولایتونه ونیسي که نه یوازې ساحه را تنګوي غواړي په کابل
او په ما د کړي دي دوی په پلان کښې خو حتمي باید وي که نهشته هم باید وي. دوی خو ځي دي دوحې مذاکراتو ته ځي دي استانبول مذاکراتو ته دوی باید د یو ولایت د سقوط لاسته راوړنې حتما ولري. یو ولایت اساسي ولایت دوی باید سقوط ورکړه او هغه وساتي چې په خبرو کښې دوی لاسبر وي دوی خپل هدف ته ځان ورسوي. اصلي هدف همدغه ده چې دوی د خپل قوت هم دنیا ته ورښي هم افغانستان ته یې ورښي هم د افغانستان خلک دولته لرې کړه چې دولت د ادارې نه ده د دولت کښې فساد ده دا دولت نه شي اداره کوله. همدې خاطره ده ګډوډي هم خو دا روانه ده په سترګو وینې دوی خو لاسته راوړنې دي د دې لپاره ښي چې یو څه لاسته راوړنې ولري که نه یو لاس په جیب ولري په هغه مذاکراتو کښې هغه هغه وخت ولري چې یو ولایت ته سقوط ورکړي.
بله او کولی شي ځکه چې کېدای شي پرمختګ وکړي که په لغمان کښې خو وایي چې حکومت وایي نه شي کولی ولایت ونیسي
دا په دې پورې اړه لري ښه چې زمونږ د امنیتي او د دفاعي قوتونه دوی څونه مورال ورکولی شي. اوس د طالبانو مورال ډېر جګ ده. جګړه اصلا څه صلاح او تخنیک خو یو سوال ده اما مورال یې اساسي سوال ده. که دوی وکولی شي خپل قوتونو ته مورال ورکړه نو یو نتیجه به ورکړي. قتل شوي وو په ټوله خطه فرقت کښې هغه قتل شوي کوي. نو دغه مراد د دوی ډېر ضعیف ده او دا خلک چې تسلیم کړي که دوی مراد ور نه شي کړی او دوی غمخوري ونه شي کړي ونه شي په دې کښې شک نه شته.
بله، خو حکومتي ویندویان او چارواکي دا خبره کوي چې طالبانو په هلمند کې زور وواهه و نتوانېدل ډېره زیاته مرجوبله یې ولیده، په کندهار کې په ارغنداب او ژیړۍ کې سخته مرجوبله ولیده، په بغلان کې و نتوانېدل مات شول، په لغمان کې همدغه دي مات شول. وایي چې هېڅ چېرته به موږ دوی پرېنږدو چې کوم ولایت ونیسي، یوازې هڅه کوي مګر نه توانېږي. بله
خبره به زه درته وکړم چې دا خبره دې وکړي، مثال به درته وایم. کله چې مجاهدینو او پاکستانیانو چې پاکستان اوس اعتراف هم کوي چې جنګ د جلال آباد موږ رهبري کاوه، کله چې هغو د شکست وکړه او ډېر تلفات یې ورکړې، نو لسو تر پنځه زرو پورې تلفات ورکړې، یو دم غرب ټول پرې بې اعتباره شو او سی آی ای ایس ایم اوند کښې خپل ولي چې دا اردو نه ماتېږي، راځئ داسې کار وکړو چې اردو کښې دغه پیدا کړو، خپل نفر پیدا کړو، اردو تجزیه کړو، یا موږ کولی شو چې نجیب له بینې نیسو. اما هغه چې د یوې خوا کودتا د تنیس کړه، له بلې خوا کودتا د دوستون شه، بیا به داخل کښې شه، نجیب سقوط ورته. اوس هغو دوی په دغه باندې کار کوي چې څنګه په دې مملکت کې ګډوډي راولي، که په زور یې ونه شي نیوه، نو ډېر طریقې بیا نیوی چې ګډوډي راغله بیا په ډېر اسانۍ نیوی شي.
بلی، او داسې کومې ګډوډۍ احتمال اوس شته تاسو یې وینئ؟
ولې نه وینو، په میمنه کښې نه وینئ؟ هلته نارې د مانا هم د فدرالیزم نه ده زده، ولې غواړي زموږ په انتخاباتو کښې خپل والي انتخابو. تاسې دې دې ګډوډي ته نه ګورئ، تاسې دې نورو ته نه ګورئ چې په دې وخت کښې هغه پخواني دغه یې بیا را ټول کړي، شورا عالي دولت یې ترې جوړه کړې ده، یوه شورا بله شورا بله شورا، د وکیلانو شورا، د دغې څو شوراګانې دا ټول سره را ټول شو، د وایي چې قصابان زیات شي نو څه کېږي؟
بلې، وایي چې قصابان زیات شي غوا مرداریږي،
بس خلاص دی. نو که دغه حالت وي او دونه یو اداره نه شته، که اداره کښې موږ په عسکري کښې د یو قانون لرو، اداره باید له یوه لاسه وي، محکمه وي، په ابتکار وي، قاطعیت ولري. په دوی کښې کوم قاطعیت لري؟ ځوان وخته بیا کاندید کړی چې زه د دغه چي ورته موقت حکومت ویسم، بلې هلته ځوان کاندید کړی، بلې دې خواته ځان دغه وخت کښې طالبانو دا قبول ونیو که نه، خو تاسې ولې د دوی مابین کښې دغه خیال و پاټک سالاري وه ټوپک سالاري وه، په ډېر اسانه دوی اوس غر څوک پولاب ته منډې وهله چا ایران ته منډې وهلې چا همدغه خلک وو که نه. اوس دا بدیل شوي دي، دا بدیل مرض په دلدلی چې بیا یو شی خه د جنګ بیا تک.
او جنرال صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، دواړو غاړو ته د پراخې مرجوبلې تر څنګ ملکي وګړي هم وژل کېږي. یوازې رسمي رپورټونه وایي چې په وروستیو کې 100,000 ملکي وګړي له خپلو کورونو بې ځایه شوي په دې وروستیو جګړو کې. له دې وژنو او له دې وحشت او سقوط او دې مسایلو سره سره د سولې کوم چانس هم شته که نه؟
جنګ ده وروره، هر وطن کښې چې جګړه وه هلته وحشت اصلن ده، هلته وژنه حتمي ده. تر هغه وخته پورې چې خلک خپل خلک خپل عقل ته را نه شي او ووایي چې موږ د څه د پاره جګړه کوو، د څه د پاره یې کوو، تر هغې چې خپل افغانان په خپل منځ کښې سره جوړ نه شي، هېڅوک یې نه شي جوړولی، بل څوک چا ته حکومت نه شي جوړولی. اول دا سیاستمداران چې ځوان ورته وایي، د چې رهبران چې ځوان ته وایي چې دوی خپل منځ کښې سره جوړ نه شي، دوی خپل فکر ونه کړه، دوی له خپلې شخصي منافعو نه تېر نه شي، دا غلا هم بس ده چې دغونه یې وکړه. له دې خوا نه له بلې خوا طرف مقابل باید هم په دې باندې پوه شي چې افغانستان کښې به بالاخره دا جګړه څومره دوام وکړه. ویني چې هرې خوا ته ځان هر چا جدا کړی، دویم مقاومت هم جوړ کړی، هرات کښې بل مقاومت جوړ کړی، دلته بل جوړ کړی، دا بالاخره هر څوک چې کامیاب شي په دې وطن کښې هغه به په مړیو پاچاهي کړي. که چېرته دوی په عقل را نه شي، په منطق را نه شي او د نورو د بېګانه او خلکو خبرې ونه مني، خپلې خبرې ومني، په هغه صورت باندې به افغانستان ته سوله هم را شي، سرکې به وي، وروري به وي، اسلامیت به وي، ترقي به وي، هر شی به وي. تر هغه چې دې بل مني هماغه نه بغر کېږي.
له جنرال عتیق الله امرخیل په مننې اوس یوه لنډه دمه لرو. له دمې وروسته له ښاغلي عبیدالله برهاني سره بحث غځوو.
د شپې داستان، بشری ناویلې د هنر په ژبه، د مخکښو لیکوالانو په زړه پورې سیاسي، تراژیدیک او جنایي ناولونه، د شپې داستان دا لړۍ له تازه بدلونونو سره له سپوږمۍ راډیو او یوټیوب چینل څخه اوریدلی شئ. له شنبې تر پنجشنبې د شپې لس بجې له سلیمی وروف سره.
بیا هم ښه راغلاست. اوس راسره د سکایپ له لارې د سیاسي چارو شنونکی او د پوهنتون استاد ډاکټر عبیدالله برهانی دی. برهانی صاحب سلامونه، ستړي مشئ. که پایله دې وکړو چې طالبانو ولې په دې وروستیو کې جګړو ته زور ورکړی او غواړي ولسوالۍ یا ولایتونه لاندې کړي، موخه یې څه ده؟
زما په اند باندې دوی د طالبانو خپل تفسیری خدا زما تقریبا تفسیر داده چی دو شیان غواړي. یو داده چی د میز مذاکراتو باندې برلاسی، چی ترڅو پا حکومت باندې او حتی هغه طرفونه چی د سولې په اړوند باندې دخیل دي، نو په هغوی باندې یو فشار راوړي او خپله د میز مذاکراتو چې څوک کینی او ځایونه ونې نیولي یا تقریبا ولایتونه یا ولسوالۍ په لاس کې ولري، نو دا بنا ورکوي چې دا به برلاسی وي. دا یو تفسیر دی. بل تفسیر دا دی چې ځینې کړۍ په خپله په طالبانو کې او ځینې طرفونه هم داسې ورته دوی هڅوي چې باید ځینې ولایتونه ونیسي، او دوی دا کیدلی شي که چېرته د امریکا متحده ایالات یا نړیوالو ټولنه د افغانستان د اوسني حکومت ته چې ډېر فاشلی دی او په هیڅ یو محور هم نه راټولېږي، نه په یو ملی اجنډا راټول شوی دی یا نه په ملي اجماع راټولېږي، بلکې یو محدوده طبقه ده چې هغوی هر څه په لاس کې نیولي دي. نو په دا معنا ورکوي چې که چېرته دا حالات وي، نو دوی کولی شي که چېرته نړیوال د دوی نه لاس واخلي، نو ډېر زور کېدی شي چې د کابل حکومت سقوط وکړي.
بله، او دغه بریدونه د دوی دغه هڅه دا معنا هم ورکولی شي یا دا تصویر افغانانو او نړیوالو ته چې طالبان سوله نه غواړي، په جګړه ټینګار کوي، غواړي د زور له لارې واک واخلي یا غواړي په زور سره سوله هم وکړي، نه ګواکې دا چې دوی سولې ته طبیعي تمایل لري.
البته بیا زه باید په تکرار ووایم چې دا پوښتنه باید د دوحې څخه وشي، خو زه ما په اند باندې نه، دوی سره دواړه آپشنونه شته. دوی سره د سولې مسله هم ډېره مطرحه ده چې ولې په دې دوی پوهېږي، که چېرته په دې دوی پوهېږي چې نړیواله ټولنه خو په خپل ځای پرې ده، دغه سیمه ییز هم دې ته قایل نه دي چې دوی په هغه لحاظ باندې یا برلاسي لحاظ باندې د افغانستان ټول واک په لاس کې ونیسي، دا که حتی د جګړې له لاس نه لارې نه وي او که غیر د جګړې نه هم اوسېږي. که چېرته د جګړې له لارې نه دوی واک ترلاسه کوي، نو فکر نه کوم چې نه نړیوال او نه حتی سیمه ییز دوی سره عرشه درشه ولري یا دوی سره دوی باندې اعتراف وکړي. نو دوی په دې یو خبره باندې په زغورته پوهېږي چې دوی هغه پخواني حالات کې نه دي، دوی یو سیاسي مشروعیت ته په ضرورت لري، او دا سیاسي مشروعیت پرته د دې نه چې د نړیوالو سره په یو تفاهم ته ورسیږي، دا نه پرته دا هیڅ نشي، امکان نه لري چې چې داسې په زورواکۍ باندې یا په د سقوط په اساس باندې یا د جنګ په نتیجه کې دوی واک ته ورسیږي. دوی په دې خبره پوهېږي، اما دا چې دغه د تفاهم ژبه د سیمه ییزو سره او د نړیوالو سره او په خپله داخل د افغانستان کې چې د حکومت نه نور طرفونه دي چې یا د اپوزیشن طرف دی یا اپوزیشن نه هم دی، لیکن د داخل د اوسنۍ حاکمې طبقې سره جوړ نه دي، دوی سره باید دا تفاهم ته ورسوي.
بله، او بله مهمه مسله دا ده چې دوی توانېږي ولایتونه لاندې کړي، ځکه هڅه یې کړې مګر نه دي توانېدلي تر اوسه پورې، نه بغلان ونیولو هڅه یې وکړه، نه لغمان او نه هم تر هغې وړاندې هلمند.
لا تر اوسه خو پورې مسله په ابتدایي حالات کې ده، او تقریبا هغه طرفونه چې تر اوسه پورې د دوی سره یا د افغانستان د حکومت سره حمایت اعلان کړی دی، نو هغوی خو دا تر اوسه پورې کومک هم کوي، او داسې په زر چپه کېدو باندې زه فکر باور هم نه لرم، ځکه هغه پخوانی وخت هم نه دی. بل ما تاسو ته عرض وکړ چې ډېر طرفونه دا نه غواړي چې یو طرف دې بریالی اوسېږي، بلکې د تفاهم په نتیجه کې دې یو جوړ جاړی ته ورسېږي. نو دغه روستي هڅه رښتیا هم د سي پورا بریا نه لرو ده. یعنی فرضاً که د غټو خارونو کې وي، حتی که چېرته غټ خارونه د یو هم نیسي، آیا د نیونو نه وروسته به بیا دوی د دې جوګه اوسي چې دا تقریبا په اغېزې کې پاتې شي؟ نو فکر کوم دا د افغانستان د عامو خلکو دپاره بدبختی دی او دوی دپاره هم کوم خاص تر لاسته راوړنه نه لري.
بله، او په دغو جګړو کې ملکیانو ته هم سخت زیان اوښتی، کورونه نړول شوي، له خپلو سیمو بېځایه شوي. وروستۍ شمېرې د دي چې په دې جګړو کې تر 100,000 افغانان له خپلو کورونو بېځایه شوي. حتی که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه ګوري، کورونه نړول شوي، حتی د هغوی حیوانات وژل شوي، دوی ډک فصلونه ترې پاتې دي او دوی وتلي. بل بس دا دی په دې ورځو کې دا هم چې امریکایان وځي او طالبانو له افغانانو سره جګړه ګرمه کړې. فکر کوي دغه حالت د طالبانو هغه ملاتړ ته یا هغه دوی محبوبیت ته هم چې څه لري هغو ته زیان رسوي؟
ګوري، باید یو سړی، موږ باید راحت باندې یوه خبره وکړو چې په افغانستان کې دغه د حکومت یا حکومت چې دی یو پاشلي وضعیت سره سر دی، او نه یو اجماع لري، او د اجماع نه ماسوا په خپله په ارګ دوه طرفونه دي، بیا په ارکم ډېر مختلف دي، او یو ډېره وړوکې کړۍ باندې ده چې هر څه لاس کې نیولي دي. دا ټول د دې نه ماسوا چې ټوله دنیا دې باندې ګوته ورته نیسي، بیا خصوصا د سیګار روستي راپورونه په واضحه وایي چې ارګ خپله د افغانستان د حکومتي فساد اوج ته رسېدلی دی. دا ټول هغه مسایل دي که دا د باندې نه ورته ګوري او که د دننه ورته ګوري، د فساد دا کچه دومره حد ته رسېدلی چې د حکومت او د خلکو ترمنځ ډېر لوی واټن دی، د بې باورۍ فضا ده. حتی هغه سیاسي حالات یا هغه انتخابات یا دا نور دغه چې وشوې، د خلکو بې باوري نور هم زیاتې کړې دي. دا معنا ورکوي چې که چېرته ډېرې ډلې ټپلې د طالبانو ته یا هرکلی کې یا د هغوی سره محبوبیت ښي او یا ورته محبوب دي، خو داسې ډېر داسې طرفونه په افغانستان کې یا د عام ولسونه دي چې د دوی د طالبانو سره د خواخوږي اصلي منبع دا نه ده چې طالب یې خوښېږي یا د طالب کېدای شي نظام به یې خوښېږي نه، یا د طالب پخوانی شکل به یې نه خوښېږي، اما د دوی د حکومت د فاسد رژیم یا د فاسدو کړیو د وجود نه، یا د دوی دغه بېکاره حکومتدارۍ نه خلک دومره تنګ شوي دي چې یو بل هر څه څوک چې راځي هغې ته لبیک وایي. نو که چېرته رښتیا هم دا جګړه دغسې وغځول شي چې په دې کې ملکي طرفونو ته زیات تلفات واردېږي، نو دا معنا ورکوي چې یو څه نسبي هغه محبوبیت چې د خلکو منځ کې طالبان لري دا کېدای شي د لاسه ورکړي.
بله، او ډاکټر صاحب، بله مهمه مسله په دا ده چې دا بسونه بیا راپورته شوي چې افغانستان له کورنۍ جګړې سره مخ دی. تازه د امریکا د استخباراتو پخوانی مشر او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر ډیوید پیټریس ویلي چې افغانستان له کورنۍ جګړې سره مخ دی چې امریکایان ترې وځي. دوی وایي چې په دې باید له سره غور وشي، او ښایي په دې غور وشي چې امریکایان له افغانستان وځي او که نه. فکر کوي دغسې یو څه شته؟ اول کورنۍ جګړه، او دویم دا ده چې آیا د امریکایانو د پاتې کېدو کوم احتمال شته یا له سره د غور کوم احتمال شته؟
تر څو خبره د کورنۍ جګړه ده، نو دا یو ژور اندېښنه نه یوازې دا چې د امریکا متحده ایالاتو سره ده، بلکې د ټولې نړۍ او د سیمه ییزو سره، حتی د داخلي طرفونه هم په دې باندې ژورې اندېښنې لري. او که حتی څارونکي دي په دې پوهېږي که چېرته رښتیا هم د تفاهم ژبه خپله نه کړی شي او دواړه طرفه د یو جوړجاړي طرف ته ونه هڅولی شي، یا حتی قوي فشار د افغانستان په حکومت باندې رانه وړلی شي چې اشرف غني باید د خپلې دغې وروستنۍ دغه دندې نه تیر شي، قرباني ورکړي، یا که دا قرباني بل نه بلکې نه، دا حکومت مشروع حکومت هم نه دی، یعنی د مصالحې په اساس باندې یا د خارجي فشار په اساس باندې راغلی، باید د خپلې دندې نه تیر شي که په هر حالت باندې د افغانستان د اولیا مصالحو په اساس باندې، او د یو تفاهم ژبه خپله کړي. خو متاسفانه چې د هر کړۍ همیشه دپاره داسې یو تفاهم ته لمنه پراخوي، او یا داسې تفاهم ته حتما حاضر دي چې په راس کې خپله ډاکټر صاحب اشرف غني پاتې شي. دا هغه تفاهم دی چې فکر نه کوم چې نه نړیوال نه سیمه ییز او حتی نه که د طالبان وي او که د افغانستان نور څارونکي دا ومني. خبره په دې کې ده چې دغه ژور اندېښنه که چېرته په همدې شکل باندې وي، نو دا خو دا معنا ورکوي چې که چېرې دا حالات داسې ځي نو دا خو دغه کورنۍ جګړې ته سوق کېږي. دا خبره کې شک نشته، د کورنۍ جګړې د سوق کېدو په اساس باندې د پیټروس دغه وروستۍ څرګندونې زه فکر کوم یو نوی معنا ور دی، یا د فشار تقریبا یو فشار راوړل دي په دواړو طرفونو باندې چې دوی باید یو تفاهم ژبه خپله کړي. اما تر ډېره حده پورې د سیاسي ژبې د دغې عسکري ژبې سره تر اوسه پورې یووالی نه دی پیدا کړی. په دې معنا باندې چې د پیټروس دغه وروستۍ څرګندونه په دې یو فشار په اساس باندې وي، زه فکر نه کوم چې سیاسي واکدارانو لا تر اوسه پورې په دې باندې فیصله کړې.
بله، او برهاني صاحب کابل کې دا هڅه هم روانه ده چې د دولت عالي شورا جوړه شي، هغه څه چې له ډاکټر عبدالله سره پرې توافق شوی و. ګرمې لیدنې روانې دي، تاسو به هم ګورئ پخوانی ولسمشر حکمتیار صاحب، استاد سیاف، ډاکټر عبدالله او خپله محمد اشرف غنی ګرمې ناستې کوي او ویل کېږي چې دولت عالي شورا به جوړیږي. فکر کوئ په دې سره یو تحول راځي، د یو تحول امکان شته؟
ډېر په تاسف سره وایم چې دا هغه نوې هڅه ده چې هیڅ نتیجه نه لري. او خدا ده چې هماغه پخوانۍ څېرې چې پکې راټولېږي ډېر خلک په دې باندې ورته د شک په سترګه باندې ورته ګوري. دوی یو رنګ دې ته ورکوي چې دا د ملي اجماع لپاره یوه لاره ده، اما دا د ملي اجماع نه ده، بلکې یو څو محدودې څېرې راټولول دا هېڅ معنا نه ورکوي. بله دا ده چې دا یو مشورتي دغه لري شکل او یا بڼه لري، هېڅ اجرایي شکل نه لري. چې نه لري نو د دې مصالحې یا د دولت د دغې بورد یا د دې مجلس یا دغه مصالحې د شورا به څه فرق وي؟ هېڅ فرق یې نشته. بېرته ډاکټر صاحب اشرف غني د دې په راس کې هم دی یا د هغې په راس کې دی، بلکې غواړي چې ټول طرفونه د خپل جب کې واچوي. فکر کوم دا ډېره یو بې ځایه هڅه ده. پکار دا وه چې هغه هڅه چې دوی نه د نړیوالو سیمه ییزو غوښته، هغه دا وه چې د ملي اجماع په اساس باندې، هغه د ملي اجماع خبره خو اوس تللې ده، د ملي یو تفاهم شکل باید را پیدا شوی. او دا چې دا کومه هڅه ده، دا د ملي تفاهم هڅه نه ده، ځکه دا هیڅ نه وه د مشوره ورکول. دوی خو مخکې دینه په دې کې مشورې ورکول، نو دا څه معنا ورکوي چې دا یو نوی شی دی؟ دوی خو مخکې هم یو داسې یو شی لروده په دې نامه باندې یا په بل نامه باندې، نو زه فکر نه کوم چې دا به کوم یو نوی هڅه وي.
بله، او ډاکټر صاحب خو دا خبره کیږي چې دا به په لویو مسایلو کې پریکړه کوي دغه دولتي عالي شورا، خصوصا د سولې مسله چې لویه مسله ده، او دغه کسان متفاوت نظر لري له ولسمشر غني څخه. تاسو د حکمتیار صاحب خبرې وخت ناوخته اورئ، د پخواني ولسمشر خبرې اورئ، د ډاکټر عبدالله خبرې اورئ، یو څه متفاوت نظر شته لږ ډېر البته. که دوی تصمیم نیونکي وي بیا هم د تغییر څه څرک لیدل کیږي که نه؟
په دې کې شک نشته چې یو څو محدودې څېرې به پکې متفاوتې وي، حتی ځینې څېرې پکې د خپله د ډاکټر صاحب اشرف غني د اوسنۍ سیاسي تګلارې سره مخالفت ښیي، لیکن په مجموع کې دا اکثریت پخوانۍ څېرې دي، او که یو څو ورسره اضافه شوي هم وي، زه فکر نه کوم چې دوی به هم ډېره موده ده دغه مجلس کې تقریبا یو سر ته ورسېږي، ځکه چې که د حکمتیار خبره وکړي یا فرزن د نورو بعضو طرفونو کې د حامد ګیلاني فرزن وکړي یا د نورو دغس طرفونه چې دي، نو دوی کیدای شي بل نظر ولري، اما د نظر د لرېدلو معنا دا نه ورکوي چې دا باید دغه د مشورې دنده ولري، بلکې که چېرته په تګلاره کې یا د ستراتیجي په جوړولو کې یا د سولې په مسایلو کې دوی رغنده رول ولري، یا په دې معنا باندې چې د مشورې نه بلکې د تصمیم نیونکي رول ولري، نو کیدای شي د یو څرک په اساس باندې ورته یو ښه ولیدلی شي. اما زه فکر نه کوم چې په دا شکل باندې یا په دې بڼه باندې ارګ ومني.
بله، او ډاکټر صاحب که بیرته د امریکا مسلې ته راوګرځو، د امریکا لخوا د افغانستان د سولې په تړاو هڅې درېدلې ښکاري، کوم خاص تحرک نشته؟ البته لږ خبرې کېږي وخت ناوخت، یا د خلیلزاد سفرونه دي. امریکایانو د افغانستان د سولې پروسه پرېښې، جدي نه ګڼي، او که څه ته منتظر دي؟
د امریکا متحده ایالات او نړیوال کې رښتیا سره وي تر ډیره حده پورې د افغانستان د حکومت څخه یا د افغانستان د اوسني واکدارانو څخه حتی دغه د سیاسي مطرحو څیرو څخه یا د مطرحو اطرافو څخه تقریبا ډیر مایوسه شوي دي ټوله نړیواله. او هغه طرف باندې چې ورته ګوري د طالبانو د عام تقریبا د یو پڅ غبرګون په اساس باندې چې د په دوحه کې تقریبا دوی ډیر وخت دواړه طرفونه ضایع کړي او جوړجاړي ته ونرسېدل، دا یو تقریبا یو داسې د سرد حالت ته تقریبا نړیوال دا کړي دي. تقریبا داسې شي وبولو چې دوی د یو مایوسۍ په طرف دي، خو دا معنا نه ورکوي چې دوی د افغانستان سر په لاس شي، بلکې بلعکس په دغه وروستیو کې خپله د ډاکټر صاحب خلیلزاد سره یو کس نوی ډیپلومات هم مقرر شوی دی چې د دغه سولې د پروسې دپاره یو نوی دغه په نیو شکل باندې یا بڼه باندې کومک وکړي. نو زه فکر کوم چې د امریکا متحده ایالات په اوسني حالاتو او شرایطو کې یو غټه مسله دا ده چې د خپل عسکر روباسي، نو دې ته زیات توجه ورکړې ده. او دا معنی نه ورکوي چې افغانستان یې پرېښی دی، دا معنی نه ورکوي چې د سولې پروسه به پرېږدي. د افغانستان د مسله د سولې په یو طرف، د افغانستان مسله په بل طرف، او د ټولې منطقې د څارنې مسله دا ډیره مهمه ده. زه فکر نه کوم چې د امریکا متحده ایالات دا منطقه او افغانستان یوازې پرېږدي.
مګر که سوله پرېږدي، په جګړه کې به وي، د دوی څار به پرې روان وي، دا به سم کېږي چې دوی به په سیمه کې اډې ولري، هغه ګواک چې دوی ته متوجه وي هغه به له منځه وړي. نور د افغانستان سوله دوی ته مهمه نه ده، سم دی دا نظر؟
تر ډېره حده پورې به دا نظر څوک وم لري یا څوک دا فکر کوي، زه فکر نه کوم تر ډېره حده سم نه دی. بلکې د امریکا متحده ایالات د منطقې د ټولو هیوادونو سره په تماس کې دی، او تاسو ته موږ ته ټولو ته معلومه ده چې ټوله منطقه دغلته د یو جیوپولیټیک مسایلو په اساس باندې دغلته د یو نوي اقتصادي نوي دالیزونو د نوي لارو پرانستلو په اساس باندې دوی زیاتې دغلته مخې او ګټې او اهداف لري. او دا نشي کولای چې دوی ته د یو غیر د تفاهم نه او یو سوله ییز افغانستان نه ماسیوا دغه ګټې په یو شکل نه په اشکالو باندې په خپلو کې وویشي. او تقریبا یا هر طرف باید هغه خپل استراتیجیک اهداف هلته خوندي وساتي. نو زه په دې اساس باندې دا ویلی شم چې فکر نه کوم چې د امریکا متحده ایالات حتی که د سیمې هیوادونه دوی ټوکي ته باندې حاضر دي چې افغانستان کې باید داسې یو سوله ییز حالات رامنځته شي چې تر څو دغه اقتصادي دغه چې دی د اقتصادي بازار ته چې د افغانستان د لارې نه د تګ یا د افغانستان نه د لاره ورته پرانیزل کېږي، دا باید د افغانستان کې یو سوله ییز حکومت یو سوله ییز تقریبا هڅې روانې اوسي، یا داسې سوله ییز وي چې هغه افغانستان کې ثبات او ټیکاو راولي تر څو چې د اقتصادي دلیزونه پراخه شي.
بله، او دغه نظر پلویان ده وایي چې دغه اقتصادي دلیزونه که پراخه کېږي، سیمه کې امن وي، سوداګري غوړېږي، اقتصادي حالت ښه کېږي، دا د امریکا سیالانو ته ګټه رسوي، چین او روسیې ته. نو په دې خاطر امریکایان غواړي دلته اور وي، جګړه وي، تر څو خپلو سیالانو ته سرخوږی پیدا کړي، د هغوی اقتصادي دریزونه بند کړي، د هغوی اقتصادي هڅې په ټپه ودروي، او سوداګریزې لارې له ستونزو سره مخ کړي. د همدې لپاره دوی غواړي دلته په سیمه کې جګړه وي، اور وي، وژنې وي.
زما په اند باندې په پخوانیو لسیزو کې دا مسله په همدغه شکل باندې ډېره زیاته مطرح وه، لیکن په دغه اوسنیو حالاتو کې دې مسلې یو بل بوت پیدا کړی دی. هغه دا دی چې سیمه او د غربي هیوادونه او د افریقا متحده ایالات ټول په ټوله منطقه کې ډېر مغلق مسایل لري، او په خپلو کې هېڅ تفاهم نه لري، بلکې یو د بل ډېر زیات مخالفتونه لري. او که دا په اقتصادي لحاظ باندې یو کمیتي وي، او حتی دغه وي د شدت په نورو مسایلو کې، حتی که د اقتصادي او د شرکتونو په مسایلو کې، خو په وسنۍ حالاتو کې ټول طرفونه کې د افغانستان یو دا ګاونډي هېوادونه دي، که روسیه راخلي حتی که چین راواخلي او که دا نور هېوادونه دي، ټول دې خبرې ته بالکل په یو تفاهم رسېدلي دي چې په افغانستان کې یو داسې حکومت راشي چې هغه ته سوله او ثبات او ټیکاوي او د تفاهم ژبه د ټولو سره خپله شي او د ټولو طرفونو هغه ستراتیژیک اهداف که دا امنیتي دي او حتی که اقتصادي دي باید په تفاهم سره یو توافق ته ورسي.
له ښاغلي ډاکټر عبیدالله برهاني په منلې د نوې لار خپرونې درنو مینهوالو نننی بس مهم دومره و. تر بیا ښې چارې. الله مو مرسي. We'll be right back.